سلامونه ستړي مشهیده مازیګر څلور بجې دي. تاسې زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړی په را روان یو سات کې به داس محق د پروګرام تکرار سره واوري. خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبان له حکومته د مرګ لیست معلومات غوښتې دي. د ټیلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 15,000 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یو وسیله د لاسرسي عمومي د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تیروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوالو سره هغه په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نکړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي د روايي غزې ته د سیمه ایزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غدارین سشنبې ویلي غزې ته د لاډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټوکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ له ژمنو وروسته اوکراین ته د 500 میلیونه یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو دوه بستې پر روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینی چارواکو ویلي په پکین کې څه باندې 2,000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته انتقال شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان نادرک شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې ورستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپا ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو له خوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال لپاره باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپا مدیریت کړي. د ستنېدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعال مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانګزای او د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اساق زای. لنی کومرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوی دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته خبرونه ته زنګ را وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ وهي کچیرته د اړیکې واس نه لري، لاندې اړیکې یا مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1215 40 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږه واتس اپ شمیره ته هم اړیکې نیولای شئ 00 2 3 1 1. اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یی د نن نه دغه د کډوالو د یادستنیدونکو څپاله نږدې ګوري یا له حاله خبريږي ویل کیږي چې په بیساری ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلی او هلته دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلی. معنا دا چې دغه یو اړتیا ډیره ده او ورته د رسیدنې چاره ټکنی دي. څه فکر کوي دغه څپه څه ډول مدیریت کیدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډیر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 15% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډیره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډیر ناسالم مدیریت، ډیر ناسالم برخورد او ډیر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې تلیواله دي چې دغه هیوادونه تستانسي هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او يا هم د غیر قانوني يا قاچاقي لاري. که د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له ادرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډیریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وي چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تامین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کیدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر به تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي. یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې. هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له ادرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په غیږ کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران نه شي استخداموالی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حقدار ته نه رسیده، نو اوسني شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیر مننه راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوې دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسه هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې غالي، بودیجه کمه ده، که د دبليو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سي آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغه سي امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
تاسو ته او تاسو ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو پرې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بېرته راتګ زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې رسېدونکي یا اوسني بېرته افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیف د کار ویم دی او د نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دې ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپناه او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شانسمبي تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د مېرمن سیلاب د خور د خو د خود د جنو په د خود او د جنو په باندې په سوزه هم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت د طالبانو ټول په یو چنې اواز په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرۍ نه، بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزو لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خوبې دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو د اسانه مدني دي او د نارینهو لپاره هم په ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري، مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلی شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدلي دي. دلته باید خپله افغانان چې هلته دي دوی کوشي کولی د خپل مهاجرینو سره اول تیز دورګولۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو تیز رواني ستونزو سره مخامخ دي. دا راګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو یو تعداد چې لیږل شوي هم دي، د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنې د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیدلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی دلته راودانګي او د هغه ډېر اولیني مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته اماده کې دا به ډېره شدید دغه نه
دا ولین مخنیوی کور ودان. هم دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی دا ښاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوی ډیر دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پورې رسیدي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چتر چې دی هغه چتر یو څه پراخ کړي. او لبد مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي کور سره کیږي هم محدود دی لاله محاله دی. او دا سره پورنه هم خبر شول چې په دې کډوالو کې خځې زیانګال دي، ځکه خځو په ډیر بد حالت کې زینو میرمنو چې مندوار وي ولادت کړي یا زیګون کړي دی، او حتی هغه میرمنو چې زیګون کړي ماشومان په ډیر بد حالت کې دي، ویل کیږي چې خوارز واقعي باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یو جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په دې لچې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیات ځانګړي کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورستربل نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې خي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، لدې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو د تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته د دوستانه خبرې مو واورېدې. زه په اول سر کې راغلم بخنه وړم چې په یو سفر نه نو آزاد فضا کېدای شي ځای عمره مناسب هم نه وي. بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپلو د کورنیو ستونزو پړا په مهاجرینو باندې اچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست ته. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج وکړه، حتی ماشومان میرمنې اخذې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پانتونونه ول صحیح مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي، او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشتو او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسې به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسې همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی دی چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقرو د آدم د کار او د نشتون د هېڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټوله هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بې سراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراج اولو بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړی پس لغنه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کی. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالات کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله کور ودان ستانګزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغه خارونو کې چې کډوال وو سی او ایران غیر قانوني بولی، هلته کډوالو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټیکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټیکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري نو د معنی چې سفر هم نشي کولای، او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غراس فابریکو کې نن بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوړې نه پر پلورل کېدله. دا غوړول مشکلات زیات دی راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وو چې د کوربه هیوادونو مسولیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې حالته مرستې محدود دي، او هغه کوم کسانو سره مو چې خبرې کړي او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسولیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بې وزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیرته په خپل خواخه ځي هغه خپل کار دی، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادول اصلي کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي وو چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وک کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکی ستونزې له کبله. ماښام حال به معلومات نشته چې دا سفر څه وي که نه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد د اورېدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د اقتصادي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر وبسونه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک یې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون دینه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټول خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کومه تاسو ګورو په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وي، ته دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولای. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزې لري، یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل د فیلی واکمن نظام هر مسؤول که اغا داخلی برخه کده که اغا په خارجی سیاست کده اغوی دید دیپلوماتیک او تشریفاتی اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پورې د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوی صحیح ده چې پاکستان مثلا بعضې محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی دا اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې وکړه په اوسنۍ دورې کې ده مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه او زوه هماغه ټول کار چې و شاقه کار چې و ټول افغانانو کوو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده. حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته که تاسو مثلا په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به یې اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هېڅ اصلاً ځان نه شي ونمود کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن شکنه جواب ورکړي. صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاستونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریز د افغانستان سیاستونو نه درلود. زمان ډېرې ګیلاد پخوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده، په افغانستان کې هر طبقه نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیوله او دوی هر یو خپل شخصي منافع. مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل. دې د مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي، اما عام خلک په دې باندې پوهېږي، مونږ په دې باندې پوهېږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چېرته ده.
بله، کور ودان سلامت اوسې میلمنو را سره پاتې شي. راځئ چې لږ لاوریدونکو واورو. دغه اوریدونکي هم په وطن کې دي او د دې کډوالو وضعیت ګوري. د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري بور سره وکستړي مشي. ازادي رادیو نه د ازما حق د خبرونه وري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب. سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته مقدا پاتې وو چې روغ جوړ به.
سلامات اوسې اتل صاحب، زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلي. میلمنو ویل چې هغه کډوال چې ایران او پاکستان استانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویلي دي او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرسته کیږي، موسسه هم وایي چې مرسته کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرسته ورسره نه کیږي، کې ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لنمحاله دي. د ولس له نظره یا اساس له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران په هرات او نیمروز کې څه فکر کوي؟ دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي؟
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب، یو سلام دواړو میلمنو خوند ته وامه. لودین صاحب محترم، د خوند چې کوم خبرې وکړې مې زه تاییدوم، حکومت کوم خبرې کوي مې تاییدوم او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي مې تاییدوم. لودین صاحب، دلته خیره بنسټو والا واقعا په هلمند ولایت کې داسې مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي. کومکونه ورسره کېږي لودین صاحب، داسې نه دی چې پر مخ کومک نه ورسره کېږي. د حکومت د طرف هم کومک ورسره کېږي لودین صاحب، د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کېږي، خو هسې کومک نه دی لکه چې زموږ د مهاجرینو وروڼو دپاره مثلا په درد وخوري. لودین صاحب داسې کومکونه نه ورسره کېږي چې مثلا د دوی دوامداره هغه د چا پر چان درد دواسي. کومک ورسره کېږي، څه ناڅه ورسره کېږي. خو خبره داسې ده جناب محترم لودین صاحب، زموږ د حکومت څه دا غوښتنه ده، بیا موږ غوښتنه کړې ده دغه ازادي راډیو د طریقه ما په وار وار په بېلابېلو خپرونو کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده. چاول اصلي شرط چې دی د حکومت لپاره په کار داده چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دوی د دغه سرایو غم وخوري. لودین صاحب ځکه ژمی را روانې، سبا دلته بارانونه کېږي، ورښتونه کېږي، دا په خیمو کې ژوند نشي کولی. لودین صاحب ماشومان ورسره دي، مثلا سپیژوري ورسره دي، سیاسري ورسره دي، دا دوی په خیمو کې تر کم ځای پر ځای کوي. اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونه ورته برابر کړي، بیا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تور سره کوي چې خیره بنسټو والا هم سره کوي. خو اصلي لوی مشکل د کډوالو دغه دی چې د میم ځایونه اکثره کډوال نه لري. لودین صاحب مسره مدد د چمیر په هلمند کې لیدلی دی.
بله کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې، ډېر مننه چې اړیکه مو ونیوله. اتل صاحب ویل چې جمعې را روان دی، البته اوس هوا ګرمه ده، مخکې دی چې جمعې راسي نو باید د کډوالو د سرپناه غم وخوړل شي. یو خواله اوس دا دی چې په افغانستان کې دننه مثلا د سرپناه اړتیا ډېره په دې نه حس کیږي چې هوا ښه ده او د شپې خوانه گزاره کیږي په ترشنا اسمان لاندې هم، اما که هوا سړیږي منه یو بیا ورسته جمعي راځي، بیا نو سرپناه هم د دې کډوالو یو اړین اړتیا ده چې په پام کې باید ونیول شي. کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې. اسحاق صاحب، په جرمني کې هم کله زړه تام شو، گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل، یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل. له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو، یعنی ډیر کم کډوال استلی خو داسې ویل کیږي چې په جرمنی کې هم د شاوخوا 40,000 افغانانو وضعیت نامعلوم دی، به برخلي کدی او ممکن دوی هم وېستل شي. دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکې، که څه هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمندي کنوانسیونو تجمندي د ایران او پاکستان شاه ډیره ګیله ونه شي. دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب ویونکي ووسی، ځکه د افغانستان حالات داسې ښه نه دي. ممکن درېمو هیوادونو ته کډوال ستانه کړی شي، یا دوی چې وایي چې کډوال نه مني، اما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی.
دوی سه محترم اول زو په دې مسلې باندې راشم، دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه، مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړئ چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزري په خصوصا پاکستان چې شروع کړه، بیا اوس ورته ایران او د نورو مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې دی چې اعلان وکړي چې موږ افغانانو باسو خو بېته ساړه شو. په پاکستان کې چې د افغانان راووتل، دا ټول سیاسي اړخ لري او د ټي ټي پي حملې په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دی باندې دا وکړه چې دی کې افغانان داس لري او دی کې افغانان په دې ټي ټي پي سره په ګډه باندې په موږ باندې حملې کوي. نو دغه دلیل و چې دوی یو ځلي اعلان وکړ چې ټي ټي پي هم ډېر زیات شوی. دوی افغانان په اول کله کې 2022 کې موږ تاسو د خپیاد چې په ژمي کې په سړه ژمي کې افغانان دا وشړ څه پیسې و کورونه او دوکانونه چې ټول ترې واخیستل راغله. په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا راوته د هم یو سیاسي اړخ لري، هغه دا چې د اسرائیلو د جنګ له وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد چون د اخوندي حکومت سره خپله ایرانانو جوړنه جوړنې دي او ډېر زیات کوښښ په دې کې کوي چې د حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخل ایران کې، بیرون د ایران نه. او یو څه د دې زیاتې د اسرائیلو جاسوسان دي چې د موساد سره یو ځای دوی کار کوي، مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوو، بیا چې افغانان د موساد سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسل شي. همدغه لاتو چې په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډېر زیات خبرونه وکړي، په ایران کې ایرانیان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل، حتی د یو نانوی ته چې یو د غزي او ایران په چې د ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅ نه شي. تاسو د موټر د یاد بس خطر د پخ باندې هم دا خبر وکړه. ټول شان تاسو خبرې صحیح دي، خپل ایرانان د افغانانو په ضد باندې راپاسېده ډېر زیاتې خپل د سړک په سر یې ووهل، ډېر زیاتې سختې پیاد کړ او دولت بیا تصمیم چې دوی باید د ایرانوي شپانستانته لاړ شي چې دوی د وسات یا د سلو جاسوسان دي. همدغه سیاسي دغه دي بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم، دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په هغه شکل باندې نه دی لکه پخوا چې و. دوی هم سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه دوه تیاتر چې د دغه نویس د صحیح خبره وه چې دی کې یو تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې ګرفتاره وو او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو، نو دوی تېر وخت په زندان کې وو او بیا بالاخره دوی ویستل. دسه ګونګوسی شته چې رښتیا هغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي او ډېری زیات د ساتلې دي یو موقت وخت لپاره، مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړي چې یو کار په مېز کې دوی کولای شي د ژوند کې کچیرته د افغانستان حالات لږ تغییر وکړي دغه خلک توریستل کېږي. او موږ تاسو ولیدل چې خپله د آلمان دولت هم اوس طالبانو سره تعامل وکړ، د ګوند قونسلګری ورته ورکړه او په بلین کې سفارت طالبان ته ورسپاره. سره دې چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري، د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بلوري مشروعیت ولري تر څو د دبليو ایچ او نه د ایو نه د یونیسیف نه او یا د نورو بلوري مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرستې وکړي هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي، دا کار دوی نشي کولای ځکه چې یو مملکت چې په رسمیت نه پیژندل شوی د بل مملکت د خوا ځکه دوی سره مرستې نشي کولای، نه ورته خیمې لیږلی شي، نه ورته پرسې لیږلی شي، نه ورته ډاکټران لیږلی شي، نه ورته دارو درمل لیږلی شي.
او یعنی دا معنا هیڅ اقصی صاحب چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نشي، نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نشي، نو دغه مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړیکې وپالي له افغانستان سره لکه له بل عادي حکومت سره یا له بل عادي ملک سره چې پالي. نو دغه د رسمیت پیژندل موضوع هم پر دغه مسایل باندې سیوري غوړولې. کور ودان راځي چې بس لګ زر راټول کړه پای شي بوت نګدې یو لګبه په هلارو باندې تم شو که څه مخکې هلارو ته اشاره اوس واخو کده چې اوریدونکو توازی کو چې اوس بل اخر څه کول په کار دي. ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کنه نازک وو، حتی په جمهوریت نظام کې هم چې مرستې کېدلې هلته هم د لوګې کچه په افغانستان کې وا محسوسې دله، بیکاری او اوس پس وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي. حتی وچکالی د دې لامل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بې ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي، دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بېوزلۍ باندې سیوري غوړولې دی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر باندې د هل لارې څه کېدلې سي؟ کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي، شاوخوا 500,000 چې رسمي شمیرې دي، حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه، او په کور دننه هم ملګري ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري، مخکې تاسو ویل چې نه ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هیوادونو ورسره اړیکې پالي، هغه غیر رسمي اړیکې. او په جرمني کې هم لمړنۍ اروپایي هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان یې ومنل په سفارت کې او د غرس په قونسلګری کې. نو اوس څه کول په کار دي؟ د طالبانو حکومتونه خو یو حکومتونه سره تګ راتګ کوي، دغه چارواکي سره تګ راتګ کوي، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوالو ستونزه بل اخره حل شي او مخکې لې چې جمعي راځي دغه کډوالو د ورتګ سپای او څه آرام سي او څه وروسي تر څو د مدیریت وړ وګرځي؟
مانانا لودین صاحب، زوال راځم پر دې باندې چې اروپایي وادونو شپږو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولای دی چې د ماجرین درېم وادو ته لیږي. بل موضوع دا ده چې واقعیا ماجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساطت کابل ته ریپورت شول او د آلمان اسلامي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې وبون کې او بل په برلین کې هغه د دې لپاره ومنو چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فني مرستو لپاره د خلک منلي رسمیت موضوع نه ده. ولی اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایی وادو کې یا په ټول دنیا کې چې یو ډول ته چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هر اورځ د خلانو دی کوي هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمائندګی ته هغه بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري او هغه هلته کښېنول چې ټاپم د جمهوریت وي ځایم د جمهوریت وي اصولم د جمهوریت د حکومت وي او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول نه مراد کړي او نه نړیوالې منی هغه راوستل سیاسي نمایندګي ته دا یو لوی تشویش ده. دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلی دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګي ته او د هغو ستونزه به حل کوي. سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلی دي د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګي کې د دودوی پاسپورټونه کنسلېږي د دودوی هویت افشا کېږي. نو دا یو لوی تشویش ده که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکه ولري نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل دی نه راولي جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نښې نه وي دوی د په خپل نامو راولي او سی دی نه وي ځکه بیا هیڅ ستونزه نشته ولې چېرې په دغه شکل چې اوس دغه کار کېږي دا بیا یو لوی تشویش ده او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دی د طالب نه ناراضی دی په غو باندې ظلم کړی دی او بیرته هغه ته هره ورځ سفارت ته ورځي سیاسي نمایندګي ته ورځي نو دا طبعاً د احساس خطر کوي. بله موضوع دا ده لودین صاحب حل لاره واضح ده د مهاجرینو د بحران د حل لاره لپاره درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار امنیت او د سرپناه او زمینه برابرول دي چې دا باید وشي. د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوال اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي هغه حقوق چې لري مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له ځي بل هیواد ته پناه وړي د انساني کرامت له مخې د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي فشارونه راشي ځکه چې دغه ایران پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیوال سازمانونه نه په ملیون هو روپۍ اخیستې دي د مهاجرونو د مرستې لپاره او اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي هغه 10% هم نه ده 90% دی. موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو. یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کړی ده او همیشه یې کوي. بل موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي هغه باندې باید غږ وشي. هم هغه سیاسون چې په خوا په جمهوریت نظام کې وو هم هغه سیاسون یا فعالین نړیوالو سازمانو سره چاړي کې لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده د مهاجرینو دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی دی. دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي. ولې دا وخت غواړي؟ مهمه دا ده چې طالب د نن مشروعیت په لاټه کې نه ده تر لیدل لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مشروعیت لپاره په غام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني او ولس د هر حالت چې پې تېرېږي که کار نه وي که فقر وي چې ځپل کېږي د ولس په غام کې نه دي تر هغه چې نړیوال اجماع او دننه مسؤلیت رامنځته نه شي طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي.
کور ودان سلامات سی تاسو وای چې د کډوالو د سنځو د هواری لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سی، بیا نړیوال مشروعیت تر څو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی، لامل افغانان بلکې د سیمه د هیوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنز خپل عام افغانان بولی چې ګالی چې دوی افغانستان ته تللی او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته، او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پرله پسې اعلامیه ورکي او وایي چې امکانات او بودیجې کمی دي. کور ودان سلامت او سي راځي یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوي، اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، له د سره به خبري وکړو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه ده. افغانستان ته د ستنو شو کسانو پر ستونزو، خصوصا د دوی په منځ کې د خځو او نجونو پر وضعیت باندې خبري کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي، او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلام علیکم تاسو ملمنو ته تخریبي همکاران د همدارنګه ټول خوګوړي دونکو ته مبارز جانان لپاره
خال فرانه مبارز جانان سپ ستړي مشي. فرا هم یو له حقوق ولایتونو د ایران سره پوله لري، فرا هم ممکن داسې کډوالو لري چې ایران استانه شوی. تاسو دغه کډوال نږدې کتلی یا حال احوال تر لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځي ګالي؟
مننه. او دلته کډوال دی پښتون کې ستا خو ډیر چې دی راغلی د زمونږ سیمه ته، زمونږ دلته زمونږ ولایت چې راغلی مونږ لیدلی شتختګان، او خو زمونږ چې دی خپل اخو دلته راغلی دغه دی زمونږ کوم دروش دی بیا په ایران کې موږ د تجارت نظم خپل د مخ، او بل چې بیا نو راغلی دی چې زمونږ خپل دی پردی دی راغلی دلته دغه چې لیدلی مو دی هم پښتون دی کې. خو خبره دلته ده چې مونږ مونږ ولس وای وای ولس ته دي سره کومه کمیټه وګورو شکایتونه چې ز خپل تور د مخ کې هر نیمروز ته پران نیمروز ته کله ته کار میوه ته کله نو باور وکا هغه ځړ خلک په سړیو کې دا ته نو هغه له کورونې ستوله ول کډواله دا غوته بیا ګرال ور په ځړ خلک چې بیا غوته اسرائیل ارزال وکړ باور کې دا اسرائیل مونږ ولې دولې زوت تر خیدلم په 500 افغانۍ مخ کې کړی کړي وو چې کډوال چراغلی هغه ته په تلور درې پر کډ اسرائیل چې په زړه د کډوال او کډوال چراغلی هغه ته په وز درې افغانۍ ورکړ. نو دا خو زموږ دی کډوال سره کومک نه لري، دا خو لا مونږ ته په هغه باندې جبر دغه لا هغه باندې ظلم دغه کوچ.
بله مبارز جانان لفران فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه مونی ولا. مبارز جانان سبي بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فرا او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیاته شوې دي، دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم یو راپور درلود چې د کورونو کرایې د کورونو ګروي د هر څل ور شوې دي لپاره چې د کورونو تقاضا زیاته شوې، او همدغه کډوال چې راځي د همدی وطن خلک دي، په همدی وطن کې به مشتيږي، نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پسې ګرځي بیا نو دغه سه د ولس لخوا هم زیاتای ورته وي، یا هم مثلا څورته وي خو د ولس کار دی دا ورسره کیږي. په هر حال راځي چې با سره راټول کو. میرمن سیلاب هله د چې او سلام نووي بایللی دغه اوریدونکو هم مهم ټکی ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي، او د ولس دغه ستونزه چې یادس ول مبارز جانان یاد کړ چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلی چې په خو 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوی و، 3000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړي، ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چار دی والی لکتر لګه ولري، نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب، زه فقط په 5 نوکو باندې دې زیاته کې کوم دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې. البته دا مخصوصي غینه دا واضح او اشکار خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا په خوای کرایا 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړه شوی ده، او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري. یو خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکونه چې اوی مجبوریتونه لري، دا غوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده شوی ده، او دا کنټرول شوی هم نه دی متاسفانه. او بدبختانه چې د مونږه تم توقع ده چې باید کنټرول شي، او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي. تنه په دې باندې نه کیږي چې د مونږه خیریه بنسټونه اغوی ته خوراکي توکي رسوي، اغوی ته لباس رسوي تر ټولو مهم لکه مخکې اوریدونکو هم سیدا خبره مطرح کړه کې چې زمې را روان ده او هوا یخیږي نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې هدیافل د دې شته لاندې ژوند کې او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې د نننه کار کوي دا د دوی مسؤلیت ده د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي. امنیتي ستونزې باید ونه لري. مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې. د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي ځکه په افغانستان کې د اوس موږ او تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې شته نفوس څومره ډېریږي نو تقاضا هم د عمره لوړیږي رسیدګي ورته ډېره کمه کیږي مونږه صحی پرسونل ډېر زیات کم ده خصوصا په ولایتونو کې نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کاری او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سختي اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي هغوی خپله دارایي په افغانستان کې کلن له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هیوادونو ته نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي زه شاهد یم جناب الدین صاحب د زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و خپله هر څه چې درلودل هغه ټول خرڅ کړي وو هغه ایران ته مهاجره شوې وه مقاله چې په جبل باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته تلل شوي وو او دوی چې افغانستان ته راغلل دوی هېڅ شی نه درلودل یعنې فکر وکړي دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه په اعلی کچه باندې ژوند کوو اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود او بالاخره هغه بیچاره سکته وکړه او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه حاکمان واکمن نظام دې ته باید ډیر زیات توجه وکړي د خارجي او داخلي نهادونو سازمانونو د دو اداراتو همغږي ډیره زیاته مهمه ده تر څو چې همغږي نه وي لکه راوسې موږ د ستونزو سره مخامخ یو دا ستونزې به لا هم ډیرې زیاتې شي او د ټولنه ډیر زیات مهم بحث دا ده د میرمنو د عزت د تعلیم د مسؤلیت د امنیت د غوی د روحي رواني د ټولو ملاتړ باید وشي تر څو چې غوی خپل خاورې ته راغلي هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي او هیڅ نوع تبعیض جنسیتي ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه ژبنی تبعیض باید منځ نه شي او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغه په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مختبوي
کور ودان سلامت اوسې میرمن سیلاب په دې لچې د غسپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې د دته بل اخره لاسونه سره یو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هوار شي اساق زای صاحب تاسو د پای خبرې هم اور
بلې مننه او زم سره
کور د اواز دې تاسو وو غلرو مهرباني اساق زای صاحب دوام ورکړي
د سرا کور د وندیز دی معقول زم په اندنه چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کوم دي دوی د نن کې ماجرین خپل وروڼه وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل منافع لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دوی ته لاس ورکړي ځکه یو خو موږ د پیسې ملي لحاظ په افغاني لحاظ دا ایم په افغانستان کې چې په افغانستان باندې څنګه راغلي دا یو وړاندې په افغانستان شاته خو ولر دی او دغه هیله زمونږ د وطندارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې موږ دلته په اروپا کې میشیو، موږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره بالخصوص د مملکتونو سره په تماس کې، دوی ته هم اپیلونه لیکلي، مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي، دوی سره باید اقلا که نور هیڅ شی نه، نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي، خپل یو ټیم ولېږي. هلته دوی اوس هم خپلې شوګان هلته لري، او په دغه اولي سره کې د خپل خصوص د میرمنو دپاره، د نجونو دپاره، که نور مکتبونه که بند دي یا فاکلټي بند دي، نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي، تر څو د میرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کول زده کړي. زما په نظر یا زما په اند باندې داسې دی چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی، که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي، دوی هسه نه دي چې دوی په کار و په دغه باندې وپوهېږي. ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی، او طالبانو ته وړ دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې دوی په کار واچوي او شکل
مننه سغزا صاحب کور ودان استانګزا صاحب تاسو د پای خبري هم اورو کې یو دقیقه کې خورا ټوله کې مخکې مهم حلارو ته اشاره وکړه، بیا هم یو دقیقه وخت لري کې څه وای لري مهرباني.
ډیره مننه لودین صاحب. اخر خبر هم دا ده چې مخکې نو دته اشاره وکړه، بیا هم کوو چې چیرې کې دنه افغانستان کې موږ د دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نور یو ادو ته هم ځای یو ادو کې پاتې شي، زموږ ملک دا او زموږ ماجرین د بیرته راشي خپل ملک ته، او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کوو چې خپل سرمایه ګذاریان هلته ډېرې کړي، اشتراغه د کار زمینه برابر شي. او دغه حکومت چې هلته نن په دې دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو، نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه چې دا کار ونه شي، نن نړیوال او نه هیڅ د زړه ښه کې چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسې. ډېره مننه اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پانتون له استاد او د خځو له فعال مستورې سیلاب په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانګزي او د سیاسي چارو له شنون کې عنایت الله اسحاقزي نه ډېره ډېره مننه.
ګرزی ملنګان په زیارتونو یو ملنګ دې زایم، ګرزم په غرونو تالتا نغواړم، تالتا نغواړم په زارو په مینتونو یو ملنګ دې زایم، ګرزم په غرونو ګرزم په غرونو. ستارنګ خوشبو پسې ورک په گل درو یو، ورک په گل درو کې، ورک په گل درو کې لټوم دې پرنګو یو ملنګ دې زړه، ګرزم په غرونو ګرزم په غرونو. استاد مخواگم زپشنا لخڑا کے ستارنگو نخوینم زکا خزنگے گم زکا خزنگے گم دمستنا پورو یو ملنگ دزائی تاپ سے کگرزی تاپ سے کگرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملنگ دزائی گرزم فغرونو تالتانا غوارم تالتانا غوارم پزارو پا منتونو یو ملنگ دزائیم گرزم فغرونو گرزم فغرونو